آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند.
څلور نیمه بجې شوې په روانو څو شیبو کې به د ژوند رنګونو خپرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو په سر کې لنډ خبرونه. په پاریس کې د اولمپیک لوبو د پرانستلو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي شبکې د چارواکو په وینا شبکه قصدن ګډوډه شوې ده. د فرانسې د ریل دولتي شرکت نن وویل د چټ ریل شبکه د فرانسې په شمال او جنوب کې تخریب شوې ده او هلته اور اچول شوی دی. ټاکل شوې ده چې نن د پاریس د اولمپیک لوبې د نړۍ د شاوخوا 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. د دې لوبو لپاره د فرانسې امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولي دي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې نه د پنجشنبې په ورځ خپور شو همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې کار او آزاد سفر شامل دی منع شوي دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو ترکیه د بشري حقوقو کمیسون راتلون کې سه شنبه د افغانستان د خوځو او هنجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په لسګونه برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د نتنیاهو سره وکتل دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې د تیرو نه میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت پر ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې 59 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلې هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه وکړي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همداراز یې د ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې نن جمعه د جولای په 26مه اعلان وکړه چې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دیمیتری بلګاګوف د اداري فساد په توګه نیول شوی دی. بلګاګوف د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه له 14 کلونو دندې وروسته استعفا وکړه. د روسیې د دفاع د پخوانی وزیر سرګی شویګو ګوښه کېدو مخکې د دغه هیواد څو لوړ پوړي پوځي او دفاعي چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوی دی.
د ژوند رنګونه. احمد شبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر باغونو د بی وخت او تیزو ورشتونو او سیلونو د اغیزو په اړه بحث لرو. تیرونه په ننګرهار کې د ورشتونو له امله چې توپان ورسره مل و د ځاني تلفاتو ترڅنګ باغونو ته زیان ورسید. څه باندې دوی میاشتې مخکې بیا سیلونو په بغلان کې شمیر باغونه وران کړل. په ځینو سیمو کې سیلونو ونړنګې کړې دي. خو داسې سیمې هم شته چې د سیل خټو باغونو ته زیان اړولی دی. دا موضوع د زراعت له دوو متخصصینو سره په خبرونه کې څېړم چې څرنګه کېدای شي چې افغان باغوانان خپل باغونه د سیلونو له بهېدو او د بې وخته ورشتونو له ورېدو وروسته خوندي کړي. په خپرونه کې مو پوهان ذاکر الله ساپي ته بلنه ورکړې ده او همداراز پوهان نورالدین قاسمي په خپرونه کې راسره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که پوهان ساپي له تاسو واورو چې د سیل په خړه کې ساري ونې څرنګه ساتلی شو.
سلامونه تاسو ته خبر ته محترم پوهان صاحب قاسمی صاحب ته او تاسو محترم او اوریدونکو ته د دې ښایسته سوال دی. مسله دا ده چې اول که د سیل په باره کې د سیلاونو په باره کې خبرې وکړو سیلاونو ته پیلي چې آفت دی هغه نه یوازې یو مشخص باغ ته بلکې هغه ټول د ځمکې سره نه خاوره یعنی حاصلخیزه یا زرخیزه خاوره د چیرته په منظم شکل باندې مدیریت نشي د ټولو لپاره ضرر دی. د کرنیزو نباتاتو نه نیولې تر باغونو پورې حتی د انسانانو د ژوندانه په چاپیریال باندې هم ناوړه اغیزه لري. دا چې بدبختانه په دې وروستیو کلونو کې داسې یو حالت سره مخ یو شو چې تقریبا موږ تاسو وایو چې دا تر اقلیمي تغییرات یو واقعا یو ګډوډي او ناخوالۍ رامنځته شوې ده د هوا په حالاتو کې. او چې افغانستان یې ډېر یو متضرر هېواد دی او زیات آسیب یې ولیده. او زه داسې فکر کوم خدای دې نه کړي که دا ګراف تاسو مده نظر ونیسئ د حرارت او نسبتي لندبل او همدارنګه د فصلونو په منځ کې چې کومه توپیر موجود و، یعنې د حرارت او رطوبت، دې په باره کې یو څه ګډوډي شته او دا کیدای شي چې نور هم مضره تمام شي او نور هم یعنی خرابي حالت خواته لاړه شي. تا په دې معنی چې ټول نباتات تم فکر کړی هر یو نبات ځان ته د ژوندانه یو مشخص چاپېریال لري، د ژوندانه لپاره یو مشخص لرګي حرارت ته ضرورت لري، همدارنګه نسبتي لندبل یا رطوبت ته ضرورت لري. کله چې دا ګډوډي رامنځته کېږي نو فکر وکړئ چې څه هغه بایوسفیر چې کوم دی څه چې ژوندي شیان ځمکې په سر باندې هغې متاثره کېږي. خو زراعت یوازینی څه باندې یو میډیټر یو واسطه ده چې هغه د بایوسفیر او د طبیعت سره دغه علایق ساتي، یعنی نوري انرژي په کیمیاوي بدلوي او کیمیاوي بیرته د دې بایوسفیر په واسطه باندې په مصرف رسېږي، دا د ژوند سایکل مخته ځي. دا ګډوډي رامنځته شي، دا چې ستونزې رامنځته کېږي، متاسفانه زموږ په مشرقي ولایاتو کتابونو په دې آخر کې ډېر زیات ضررونه را ورسول چې دا اضرار به نه تنها داسې بل مقطع وي یا د لږ وخت لپاره وي، دا د ډېر وخت لپاره.
وبخښئ پوهان صاحب، وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم. یعنې په مشخص ډول که فرضاً هغه ونې چې د سیل په خړه کې دا اوس ساري دي، فرضاً په ننګرهار کې دا کار نسبتا زیات شوی دی، ستاسو وړاندیز څه دی چې دا باغوانان څه وکړي؟
خړه داسې یو شی دی چې په هغې کې اکثرا د خاورې واړه ذرات وي چې موږ ورته کلي وایو یا درنده خاوره وایو. کله چې دا د ونو په اطراف کې دا خاوره راټولېږي، د دې خاورې تنفس یا د دې خاورې هوا سره بندېږي. کله چې بند شو تاسو پوهېږي چې خپله دا نیلي چې کوم دي د نباتاتو دا تنفس کوي، او تنفس همیشه د کاربن ډای اکساید دا خارجېږي او د دې زیاته تجمع په خاوره کې چې تبادله د هوا سره ونشي، دی د تنفس په تنګي یا د تنفس په مشکل سره مخامخ کېږي، دا نیلي ټول مري. د یقین باید په دې وخت کې څه وکړي؟ اگر چې د یقین ماشاءالله زموږ د افغانستان ډېر زیات تجربې لري په دې کار کې، ځکه هغې په خوا وختونو کې کله به چې خړې راتلې دي به خپلو باغونو ته خپلو شدیارو ته دا راهنمایي کول تر څو یعنی په ساده اصطلاح درته ووایم چې ځمکه کې خړه کېږي، دا خړه واړه ذرات د خاورې دي، نو دا یو فایده ګټه هم لري. که چېرته په دې وخت کې چې کله خړه لږه وچېږي او که د یو لطف کې چې دا خاوره یا قلبه کې دا ډېر ځای وي د ماشینو په واسطه وایي، او که چېرته لږ باغونه لري د پیل په واسطه باندې دا د خړې دغه سرنۍ ناسته خاوره بېرته د خاورې سره ګډه کړي، نو نه یوازې دا چې دی خپل د نباتات ژغوري، بلکې د راتلونکي دپاره د نباتاتو د ګټې سبب هم کېدای شي.
مننه استاد صاحب. له پوهان قسمی څخه که واورو، قسمی صاحب، هغه ونې چې د سیلونو لعمله کژې شوې دي، یعنی هغه سره باید څوک باغوانان
و زاستوین چې سیلاب کوي، یو شی دی چې ډیر مشکل دی چې هغه سره مقابله وشي. دا که تو کوی سیلاب کوي طوفان دی کنه،
بله
سیلابونه،
بله
خو یوهونه شی په سیلاب کې خصوصا په افغانستان کې دا څه کار دی، مخنیوال ډیر مشکل دی. د زمکو د کنټرول دا څه دی چې وونه چې نیلی قوي وي، نیلی،
بله،
چې زمکه لوس نه وي، شنه نباتات پکې وي، دا ډیر مهم دی. دوه شی ډیر مهم دی، د شنه نباتات زمکه باید لوس نه وي چې دوس وي سوس پردي چې اوبه راځي یا سیلاب راځي خاوره په اسانۍ سره مینځي کنه، ځکه تاسو پوهېږي مکمل ځان سره بوري. خصوصا چې نباتات چې ډیر کوچنی وي، یو کالان دو کالان وي عمري میوجات، هغه هم په اسانۍ سره لکه ماشومان غوندې دي، هغه په اسانۍ نه دی، هغه ځان سره بوري.
قاسمی صاحب محترم او باشه، زما سوال دا و چې فرضاً سیل راغلی دی په یو باغ باندې، هغه وړې ونې پرې وړي دي، هغه ډېرې لویې ونې خو په هر حال کېدای شي مقاومت وکړي، ځینې داسې ونې دي چې ممکن کږې شي، یعنی داسې اړخ ته رامات دا، آیا دا باغوان بیرته دا ونه بیرته په زور باندې بیرته په خپل ځای په ځای کې څور سره وکړي؟
یاغان په زور کې هم ډېر مشکل دی چې په زور کې کاغه شوی چې هغه خاطه کش کې هغه بل خاطه هم خرابېږي کنه. یاغان شاید داسې دي چې لږ لږ خاورې پکې واچوي، سوای لغت وایي سی په پښتو کې نه پوهېږم چې لغت کې خاورې لږ سست خاورې مکان څه شي لږ لږ بیزای نه شي، یا داسې وي چې لگ لگ خاوری خواهشی لگ ده کاغشوی ده لگ خاوری پکی واشوی خاوری لگ لگ مواد غذایی ساتی لگ دن مواد غذایی چه و بسر وریدی خواهد بیاد تقویقه بیر تا اگه خاوری غذا غنده دی اگه تا
بله
یو غذا ده چه بل خاوری پکی واشوی ده اگه نبیاد نیده لگ لگ زان سر جذبوی لکه کوشش وکړي هر یو ورځ بعد یو ورځ بعد اوبه کی
بله
چې نه و چې نه شي تر هغه وخت پورې کې نه لګ لګ بیا قوی شي بیا ځان سره خدا خوشت کوي. داسې کار دی چې نباتات میوه‌جات داسې دی شاخونه در عرض لحاظ هر څومره چې عرض زیاد وي دو متر وي نه دی هم دو متر زی در عرض لحاظ عرض
بله
په عمق لحاظ عمان یوونه دو متر درې متر لاندې زی نیلی دو متر لاندې زی په عرضی لحاظ هر څومره شاخ عرض زیاد وي دو متر درې متر عرض لحاظ نیلی هم دو متر زی سیلابونه په آسانۍ نشي کولای چې یو نالګۍ له منځه وړي
هغهمنځه
مکمل نشي کولای چې پاتانه سره چې هغه وجنی
منه نه پوهم خاصی
د کار دې چې د خبرې پکې واچوي د خبرې کې سوسې دې لغته کې
منه نه
قرار یو ورځ بعد اوبه کې یو ورځ
منه نه دې ته به بیا هم راشو استاد دې ته به بیا هم راشو
دغه شاخونه چې لږ متضرر شي وي دې هغه
منه نه منه
نه
تشکر
شاخونه بیا واسي
تشکر استاد دې ته به بیا هم راشو. البته به یادونه وکم د ژوند رنگونه پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې په ازادي راډیو کې له راډیو لاري اوریدل شي. د پروګرام موضوع مو لکه څنګه چې په سر کې تاسو ته بیان کړه، په افغانستان کې پر باغونو د بی وخت او تیزو ورښتونو او سیلونو اغیزې څه دي او څرخ هم کېدای شي چې باغونه له سیلونو وروسته وژغورو. په پروګرام کې مو دوه استادان، استاد صافی او استاد قاسمی میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونې ته د ټلیفون له لارې او د واټساپ له لارې هم زنګ ووهئ، په خپرونه کې برخه واخلئ. البته په فیسبوک کې مو هم دا ازادي راډیو په فیسبوک کې مو همدا پوښتنه له تاسو سره شریکه کړې ده. تاسو کولی شئ چې په لنډو لستون خپل پیغام را سره شریک کړئ، هغه به هم د خپرونې له میلمنو سره شریک کړم. یو اوریدونکی را سره دی، دا به راواخلو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی. بله،
زه محب امیر د هلمند ولایت کې کیوړ سره ځم.
ښه راغلی، مهرباني.
ما د درنو مېرمنو څخه پوښتنه ده چې دلته زموږ په منطقه کې هم سیلابونه راووتله او ډېر خلک یې اغېزمن کړه. شاید تاسو هم دا راپورونه رسېدلي وي. د بابا منطقه ته موږ نږدې یو، دلته په زمینداور کې نو ډېر سخت سیلابونه راووتله، خلک یې ډېر اغېزمن کړه. په دې وروستیو کې زموږ د باغونو دلته خو اکثرا باغونه ډېر شتم نه، خو ځای پر ځای چې شته هغه ډېر زیات داسې کړل چې اکثرت ایچ ایم ونه نیوله او کې نیولې دي. هغه تقریبا په اوس مهال کې خرابېږي د میوې شیم. اوس دغه انار دي زموږ په منطقه کې داسې ډېر بې وخته اوس بس چوي، یعنی ماسې کورک نیولې دي خو چوي، او همداراز نورې میوې دي لکه انګور سوله اغه ام دغه رقم د چچوي او داسې نور مرزونه یخیست دي چې پختیات نه دي کیږي خرابېږي. نو دا موږ څنګه وکړو چې یعنی د دې مخنیوي څنګه وکړو؟
مننه مننه تاسو پوښتنه بل په هان صافي سره شریک کوم. صافي صاحب که جواب لطفا ورکړي.
بله،
ورور دې ښه پښتنه وکړه. ګران ورور، زه تاسو ته په جواب کې دا وایم چې دغه تغییرات چې کوم اوس رامنځته شوي دي، یعنې دا موږ هیڅ توقع نه لرو، دلته موږ بشر په حیث باندې، ځکه مخکې ما یادونه وکړه چې ټول نباد هر نباد د خپل د ژوندانه چاپېریال د رشتو نمو دپاره یو مساعد هوا، یعنی د هوا ټول زمایم هغه ته اړتیا لري. کله چې داسې آنی تغییرات رامنځته کېږي، نو د دې تغییراتو د موقع یعنی په کوم حالت کې رامنځته کېږي، چې د هغې د ود یا د نو په کوم مرحله کې وي، دا واقعا نباتات متاثره کوي. یوازې د اساسو منطقې نه دي کړي، په هر ځای کې کله چې په یو فصل باندې داسې تغییرات رامنځته شوي دي، یا داسې رطوبت ور زیات شوی، درجه د حرارت کمه شوې ده، بادونه لګېدلي، سیلابونه راغلي، حاصلات بیخي صفر سره زر کړي دي. نو تاسو فکر وکړئ، یو ساده مثال دا دی چې ستاسو نباتات د ګل په حالت کې وي، چې هلته ګل کې ګرده تشکیلېږي، ګرده دا چې هغه د القا وخت وي، که په دې وخت کې تند بادونه او ګلیو داسې حالت رامنځته شي، هغه ګرده نه پرېږدي چې خپل نبات دوباره القا کړي، هغه ټول ګلونه پرته د القا نه هغه وچېږي او تویږي.
خطر چې دیدی او ریدون کې دغه پښتنه داسې په ساده ټکو جواب شي، یعنی دوی څوک لدی انګورو سره، څوک لدی انارو سره، څوک
د طبیعي آفت سره مقابله ډیره سخته ده. سب دې ته تجربه کیږي د راتلونکي کال د پاره، عام داسې ګوام خپل وړه کچه یعنی په تجارتي بڼه دی باغ تولید دی، هغه نشي کولای چې د آفت نه دغه مخنیوی وکړي. یوازنی شی داسې کېدای شي چې دوی که خدای نه خواسته دغه پروسه ادامه پیدا کړي، یو کال په کال دا حالت راځي، نو هغه د دولت نه یا د موسسات نه داسې یو مرسته سره ترلاسه کړي چې خپل نبات بدل کړي.
مننه صافی صاحب. په همدې برخه کې که د قاسمي صاحب نظر واخلم، قاسمي صاحب، که د دې اورېدونکي پوښتنه تاسو اخیستي، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
ولا فرختونه که داسې دی دا وسط خووالی چې د آفت چې خو ځان طبیعي آفت سره مقابله ډېر مشکل دی. یوانه یوازان شی داده چې لږ لږ بعضې ممانعتونه جوری شي، لږ لږ د ونې نه د باغ نه لږ یو دو درې متر اول قسمت کې لږ ویاله وباسي، ساگانی وباسي، کنه ساگانی پنځه شپږ متره عمق وي، زیات نه پنځه متره عمق وي، چې سیلاب راځي اکثرا نه سیلابونه هغه ساگانی هغه اوبه جذبوي.
مننه استاد، مننه. د برخې ته بیا هم راشو، یو بل اوریدونکی را سره دی د ژوند رنګونه پروګرام لاسه جی راډو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم محترم ورور، سلامونه قبول که، څنګه په خیر؟
وعلیکم السلام، کور ودان، مهرباني پښتنه وکړي.
مننه سروان صاحب محترم ورور، دلته راډیو ډیر ښه، بس نو اشرف ما د کندهار ولایت
اشرف ورور شرخ لیسه شیبر یم.
احمد شیبر صاحب علاجی راول، محمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداول تولیسه د ټلیفون په کرشه محترم میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر ښه سلامونه وایم وروره. را به سم موضوع دغه پاروان باندې د څنګه د دې مرزو مخه نیول کیږي، مقصد چې شي مرزونه کړی دي نه؟
اصلي موضوع خدا د باغونه دغه به وخت بارانونه سوي دي په افغانستان کې کنه، او سیلونه راخلی دي په دغه حالاتو کې، د میوادار ونی څنګه خلک ساتلی سي دغه موضوع ده؟
بله، دا ډېر او جب جالب موضوع ده. دا اوس زه دلته یو ځای ومه چې دغه خلکو د زمر د وطن خلکو ما چې تواله دغه خبرې کولې چې دلته یو قسم کښتونه دي په اصطلاح باندې، پروش کال تیر کال ما سره یو وخت د میلمه سره هم دغه خبره شریکه کړله چې زموږ د کندهار انارو یعنی وچ چاودلله، پر درې سیه باندې دوې سیه وچاودل، یوه پاته سوله دغسې مرض یې وکړي. سږ کال لا تر اوسه دغه انار ښه دي، خو انګورو یو څه نا څه ځای پر ځای داسې یو سرخي کړې ده، او دغه نور شان لکه دا نور کښتونه دي لکه پومبا و ریحان و داسې شیان چې دي اوس تر ډېره ده. دلته ریحانو ډېره مرض کړی دي، شانې دا بلګونه په اصطلاح باندې توریږي. نو زموږ کچیر د میلمه موږ ته داسې معلومات راکړي بیا به موږ ډېر خوشحاله شو چې دغه څنګه کېدای شي چې دوی ته موږ اصلي لواره وښي چې دغه کفایت لري.
مننه همدغه ستاسو درې پوښتنې ډېرې مهمې دي صافی صاحب. یوې یوې پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د انار د چاودلو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
قاسمی صاحب په دې کې څه تخصص لري؟ ما په نظر دا دی چې بیا مې تاسو ویلي چې کله د انارو د رشد په وخت کې انار چې کله وده کوي او په دې وخت کې دانې د داخل د خوا غټېږي او د بیرون د خوا ته رطوبت ورباندې ډېر کمیږي، نو په دې وخت کې دغه توازن انار د محیط سره نشي کولی. کله چې توازن ونه کړي مجبور دی چې دغه د دانو فشار چې د داخل د خوا ورزیاتېږي دا نه شي زغملی، دلته دا شوي. نو په دې وخت کې با تجربه دي قانون کوشش کوي چې د انارو باندې داسې یو خور کې داسې باید یو روټین یا داسې یو پروګرام ته تنظیم کړي چې د انارو د چاودلو مخه ونیسي. ځینې د حاکم په اوبو ورکولو سره د انارو د چاودلو مخه نیسي، ځینې د حاکم د اوبو کبولو د هغه د هغې خاورې د هغې علاقې سره
د هوا د حالاتو سره. استاد وبخشه ای دل پر چې زه هم په دې باندې پوښم او دا وریدونکو هم پوښي، یعنی که انار چاودلې یا باید ونی ته نوري اوبو ورکی او یا اوبو ورنه کی؟ ساس مطلب هم داده
علاقه فرق کوي، منطقي فرق دینه منطقي دي چې د تاودو ګرب بادونه په غزا کې لګيږي او دا یعنی انار دته حتی چې دا تبخی ډیر زیات کی د داخل د خور باندې فشار په دې وخت کې انار چوي.
نو خو ارغنداب خود ارغنداب محیط هم دسته چلته بادونه دی استاد، ارغنداب هم دسته محیط ته چلته بادونه دی، نو تاسو وړاندې زور تکوي چې ونو ته اوبو ورکی؟
دی وخت کې باید خاور مرطوب وساتل شي،
یعنی ونو ته اوبو ورکی مطلب مو هم داده اوبو ورکی. او مانه دویم سوال، وای انګور سرخی کړي ده په دې برخه کې څورته وایست څوک
انګور؟ بیا وایم چې انګور د خپل د ودې لپاره یعنی مناسب رطوبت او مناسب حرارت ته ضرورت لري، چې هغه تقریبا 15 تر 30 پورې دی. که چېرته داسې شدید بارانونه کېږي او رطوبت ورباندې زیاتېږي او درجه د حرارت ورباندې کمیږي، انګور هغه کوم چې د څه خبره پوتنسیال ناروغي په انګور کې دي هغه وده کوي. نو په دې حالاتو کې زوامه چې واړه باغ چې دي لکه استاد چې ویلې کولای شو چې دي تدابیر وسنجو، نبات پټ کړو، نبات هغه کړو، یعنی داسې حالاتو ته راولو چې د محیط سره زیات مواجه نه شي. نو کېدای شي چې وساتو، که چېرته داسې په تجارتي شکل باغ دا مشکله ده چې موږ هغه پټ کړو یا دا، نو دا د طبیعي آفت طبیعي حالت د دې سره مقابله
مشکله.
غوره کې د یقین باندې اوبه کمی ځکه دغه کیفیت خرابېږي، ولې دا چې په طبیعي تور باندې د دې لپاره اوبه نورم راځي نورم راځي، نو په دې حالت کې نبات شي کې متضرر کیږي او هغه کومې ناروغۍ چې په اطراف کې دا موجودې دي، ځکه چې د یو هغه اصطلاح ده ورته وایي یعنی محیطي پوتنسیال دا هغه هغه کمیږي او د دوه وده زیاتېږي.
مننه استاد. استاد مننه. قاسمی صاحب دغه دوه پوښتنو ته که تاسو داسې په لنډو ځواب ورکړئ، د اوریدونکي وویل وای انګور سرخی کړی ده څه وکړو او ریحانو پاڼې تورې شوي دي څه وکړو، لطفا په لنډو.
د انګور سرخی خو زیاتره چې رطوبت زیات شي چې پاڼې زیات وي، پاڼه د انګور په خوشه باندې زیات وي رطوبت دی.
استاد بخشنه غواړم، قاسمی صاحب محترم وبخشه، د دې له خاطر چې دې رادیو ته باغوانان څنګه وهي، بزګران څنګه وهي، محصلین څنګه نه وهي چې د محصلینو ځواب ورکو. مثلا شاید یو څوک په رطوبت باندې هم پوه نشي، زه دا وایم انګور سرخی کړی ده، تاسو د یو متخصص په صفت دوی ته څه پیشنهاد کوئ؟
داسې دی چې سرخی یو وار چې راشي هغه سرخی خپل کار کوي، مبرد چې یو وار یو شی چې نیسي خپل کار کوي، هغه وان هغه میوې ضعیفوي. بهترین لاره دا دی چې انګور مخکې له مخکې که فرضاً سرخی ونیسي کوشش وکړي چې المر پکې وي، د خوشې باندې المر مکمل رطوبت کمی که رطوبت خوشه چه سوایی ده انگور خوشه پختو سوایی ده ده انگورو
رطوبت انگور تا دا مهم موضوع ته اشاره وکړه او مهم موضوع ته اشاره وکړه کې د چې د اوریدون کې اوریدلې چې د انګورو هغه خوشي چې دی دا باید لمر ته مخامخ شي او کله د ریحانو پانی توري شوی وي قسمی سه باید څوکي د ریحان یو ډول بوټي دی او د خو پانی وای توري شوی دی
هغه ریحان چې نه پیګم دومره
او په دې برخه کې بده او مننه د صافی صاحب نظر به واخلو صافی صاحب
باندې یوانش ایوازان شهید شي انګور د پانی کم کی کنه
او مننه
سره دي قانون ته کی تجربه لري د کار کوي
او پانی پوشه
باندې بیا هغه سوفی نتی
او یعنی پانی کم کی المرته مخامخی کی
خوش بنامنه میگی
او تشکر
خوش باندې حفیظم نتی قارچ دی قارچ دی مشکل دی
او مننه تشکر مننه تشکر صافی صاحب د ریحان په برخه کې تاسو معلومات لري چې پانی تور شي څوک ورسره
ریحانم که فکر کړی زیاتره خلک د دې د پاره کړی شي خوښته بوی لري او زه اوس دغه دغه کاروندي او سبزیجاتو د پاره نه د تازه سبو په شکل باندې دې زیات مروای دي اغه هم زیات رطوبت مقابل کې مقاومت نشي پیدا کولای کله چې رطوبت باندې زیاتیږي دی هغه کېږي دا وقاش وده کوي او بل اخر پانی ټول یوړي چې دا هم بیا هم د مربوط کېږي د به وخت رطوبت د رطوبت زیاتواله او د درجه حرارت ټیټواله دا ناروغي دي تر امنځ کېږي نو دې کولای شي چې په دغه وخت کې یږي چې د دې فصل د زیات د تاوان سره مخامخ کیږي چې تر رسیدلې دې لوکي او د راتلونکي فصل کې د شي چې پاره کې دا ناروغي لري ولې شي دا پیدا نشي او چې تر پاتې زیاتره د امراضو نه زیاته د مویتی یعنی د درجه حرارت او رطوبت منفي اغېز چې پر ریحانو باندې راځي
مننه یو بل اوریدونکو کوم را سره دی د شون رنگونه پروګرام لاسه جوړو مهرباني وکي مهرباني تاسو خبرې وکي تاسو راډیو لګولې دا او فکر کوم را سره نه یاست تاسو وعلیکم السلام حاجی صاحب خیر راغلی
تشکر مننه شی بر سبتا او تاسو ملمنو او ټول اړین کوچنی کې هلې او کرامات وړاندې
وعلیکم
نو خو شاشکال اسکی هم پسیدونه طول خراب دی یو لغنم و ماسی واسی پر یو حد پوری روغ دی نور نو بادام و کشتی و یندر و بری و دو طول سانو کسن کسن دول دول مرزونه کری دی دیر و نباتات خوی چنجی کری دی اینگه حشری کری دی خزندی کری دی نو آغا سی آواز داری آغا دوا پروشن دی آغا هم کل مفید تمام سی کل گرسن نو کی بعد دا چې بوز ګران ستاسو دا غدا وا قدرت هم نه لري خو له موږ سره مشتاق هم په دې حق له چندانې کومک نه ده کړی او دې رنځ کې د ارغنداوند کې بعضې ردو یو لري مطلب مشکلات یې رامنځته کړي دي تر وخت په سلونه تیر کړو نو ډېرې خسارې یې رسولې دي شپې خرابې شوې حتی دا بڼې یې وچې شوې یو قسم مرض یې وکاوه نو زما له محترم میلمانه زه خدای پوښتنه ده زموږ بعضې نباتات دي په دا اوس حال کې زموږ په سرای کې انګور دي او بادام دي دغه یو قسم پیچک کوي موږ پیچک ورته وایي داسې نری نری تارونه کې پیدا شي دا په اکثرو نباتاتو کې نو دا له څه سببه څخه کېږي او د هغه دپاره که موږ ته یو لار راوشي یا دوا راوشي یا په علمي لحاظ باندې یو کلیوالي تجربه راوشي نو دا زموږ پوښتنې
مننه حاجي صاحب صافی صاحب د دې انګور او بادامو د پیچک په برخه کې څوک
دا خو یو څنګه وایم یو پارازیت دی چې زیاتره نه تنها په انګور او بادامو بلکې اکثره نباتات هم متاثر کوي ولې د دې لپاره چې ته د دادوینه استفاده وکړي دغه زه فکر کوم دومره د دیقان د توان وړ بنوي او بهتره طریقې دا ده چې هغه باید په فزیکی او میخانیکی توګه کنټرول شي، ځکه چې دا بند بند سه کلونه تولیدي او هر کال نه چې کله دا یو فصل تیریږي بل فصل ته دا بیا وده کوي بیا وده کوي. نو بهتره دا ده چې دې فزیکی لحاظ باندې دا کنټرول کی، دا بهتره ده. او اما کیمیاوي مواد استعمال د فکر کوم نه اواز دا چې د دې میوې په کیفیت باندې نه وړاندې کوي. او نن سبا او تاسو معلومه ده چې دنیا داسې میوې نه به هیڅ ده کوي چې داسې میوې استفاده نشي. نو نه وا او بل د څه کنټرول لپاره هم ګټه نه کوي چې
مننه صافی صاحب د واتس اپ لارې جنو دوه اوریدونکو خپل پیغامونه راته پریښي دي. احسان الله حیات لیکلی دي د افغانستان پر حالاتو د خدای پاک رحم وکړي، بیکاری اقتصادي ستونزې زیاتې دي، سیلابونو بې وخته شوي دي او د یوازې هم دا خبره کړې ده کومه پوښتنه نشته پکې. حاجي سردار محمد بیا لیکلي د افغانستان داسې یو هیواد دی چې د موسمي لوی بدلون سره مخامخ دی، بلخو افغانستان تکیه د اقتصاد پر زراعت ولاړ ده، زراعت اوس د موسمي بدلون د ښکار سره مخامخ دی. نړۍ پرمختللي هیوادونه او د افغانستان حکومت باید ورته متوجه شي. او د دوی په دغو پیغامونو کې مننه کوم، له دوی خو پوښتنه په دې کې نه وه. یو بل اوریدونکی هم را سره شته، د دوی نظر پر واخلې، د دوی پوښتنه مهرباني وکړئ. تاسو رنګونه پروګرام د دوی ټلیفون رابطه قطع شوه. البته یو یادونه وکم، تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیرې د خبرونې ته زنګ ووهئ، 00420023001111. د واتس اپ دا شمیره تکراروم، 00420023001111. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د سټوډیو ټلیفونونو ته هم زنګ ووهئ. او که چېرته تاسو صرف زنګ ووهو، زموږ تخنیکي همکار به بیرته دوباره تاسو ته زنګ ووهي، ځکه چې د ټلیفون شمیرې ګرانه دي. بهرنۍ شمیره ده، د پراک شمیره ده، یوه شمیره دا ده چې 00420221120501. بل شمیره ده 00420221240401. یعنی د دې دواړو نړیوالو شمیرو وروستۍ څلور شمیرې فرق لري. د یو شمیرې څلور وروستۍ شمیرې 00405001 ده، او د بلې 04401. د ژوند رنګونه پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع ده پر باغونو د بې وخت او تیزو ورښتونو او سیلونو اغېز. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ تاسو
سلام علیکم شبر صاحب، تاسو ته تاوه مستو محترم اتونکو او مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني
وکړئ. موږ خو شبر صاحب از سلطان محمد رشتان د کندهار ولایت شاوریکوټ ولسوالۍ څخه موږ ته وایم چې بیا د انزور باغو دې سخت جوړې کړې دي. کمیلمه په جاک له څه نظر لري بس دا په خدمت ته نږدې سولې جوړې وکړلې. باج باغونه داسې دي چې بېخه دا نه لم نه د پاته په بازار کې څه پاته دي. او دا مرزونه د وخت وخت څه کوي، نو زموږ خلکو سات نور سره خلاصيږي. نو خلک ډېر زیات تاواني کړله چې دغه یو دی په دې اکلې نظر وایم چې وزغه انزور ولې دا جوړې کوي. خلک ډېر سخت تاواني کړله، نو دلته خلکو بس باغونه که سره پریښول مانه باغوانانو باغوانی پریښول دا چې یو مشخص به شه بر سفته پر د انزور باندې ورځ جوړ کړی وای. دا ژوند پرنګو کې دا ما د ډیر وخت خوایې شو د انزور په کندهار شاو دي کوټ په خاکریزو نیشو مانه مینه شنو په تیری کې اوس ریواتې ویدي چې په دغه کته یو مشخص بحث جوړ کړی وای. یو متخصص مې امام راغوستي وای په د انزور باندې خاص خبرونه جوړ شوی وای. دا مو ارزو پښتنه و
مننه او زله تاسو سره هم نظر یم. زبل د خبرونه عادتا زمو نور همکاران مخته وړي. زبل هغه سره دا موضوع شریک کم، ځکه چې انزور ډیر مهم دی. د رادیو د راپورونو لمخې انزور یو له هغه میوو څخه دی چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان به هرته صادر کړی دی او د افغانستان لپاره خاص اهمیت لري. مننه ستاسو د پښتنې په ارتباط په لمړی له صافی صاحب څخه واورو. صافی صاحب د انزور د جیړي
متاسفانه بیا دا هغه خبره ده. زه فکر کوم چې زموږ تاسو په وطن کې د انزور د پاره یعنی د وادي د پاره څه چاپېریال مساعد دي. تقریبا کلونه کلونه د انزور کې تولیدات هم لرودل. اما په دغه ورستو کې د توان چې دغه تغیرات په واجب باندې انزور چې چیرته هم چا کړی دي یا چیرته هم د باغونه موجود دي دا ستونزې رامنځته شوې دي. چې متاسفانه دغه د هوا د حالاتو تغییرات په ده باندې ناوړه تاثیر کړی دی. نو په دې کې صرف دا د ورور خبره زه ځکه تاییدوم، هغه کسان چې زموږ ستاسو د زراعت وزارت ځینې متخصصین د ترویج مامورین باید هڅه وکړي یا په دې لټه کې شي تر څو د انځرو هغه مقاومې ورایټۍ یعنې لږ زره هغه ورایټۍ چې هغې د هوا د حالاتو د بدلون په مقابل کې دومره حساسیت ونه لري دغه باید مرواج کړي. په طور د مثال که چېرته اوس موږ تاسو کور تولیدات هم تقریبا سب ټراپ یعنې هغه راځي نیمه هرایي راځي، که چېرته موږ دغه د نیمه هرایي ده ځکه چې د درجه حرارت شفت ارتي خواته یا منجمد خواته روان دی، که چېرته دغه سوبرایټیا د موږ نوې را وارد کړو دغه منطقونه چې هغه پخوا یعنې د دغه رطوبت او د ټیټ حرارت په مقابل کې مقاومت لروده، که چېرته دلته وارد کړو فکر کوم دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي. او د نواواري دپاره سخت ضرورت دی، نو کېدای شي ځینې شخصي کمپنیانې دي چې د
تخمیو
راوړي او دیقان یو دوه قلمې په خپل باغ کې په طور د نمایشي ولګوي. زه فکر کوم دغه شفت
مننه. پوهان قاسمي تاسو څه فکر کوئ د انځر ژیړی چې شته د دې مخنیوي څرنګه کېدای شي؟ د اوس لپاره دا ونې خوشته دا ونې د دې ونې د جړې مخه څرنګه ونیسي؟ بله
اکثر په تجارتي توګه اکثر ځایونه کوم د سرچېرې ښه نتیجه نه ورکوي. انځرو زیاتر د متدل هوا ته ضرورت لري چې ډېر یخ هم نه وي ډېر ګرم هم نه وي. دا وسط کو به به ولی چې دا رایتګان مقامی و رایتګان مهم دی باید دا تحقیق شي کوم رایتي په کوم ولایت کې نتیجه ورکړي کوم رایتي په کوم ولایت کې نتیجه نه ورکړي.
اوس
رایتګان مهم دی هر ولایت ځان ته یو
قاسمی صاحب
اخلیم لري.
بله قاسمی صاحب
دین نباتات هغه د خنوم کوي دین نباتات هغه د خنوم نه لکوي.
قاسمی صاحب دغه کندهار کې او بخشه
رایتګان پیدا کی هغه رایتګان شي
البته
مهم دی د امراض به مقابل کې د کم آبی به مقابل کې د ګرم هوا به مقابل کې یا د سجه دلمه چې یو کار وکړي چې نمونه واخلي و افاده نباتات ته هغه افاده نباتات لغتوال در لغتوار وګوري چې تکلیف څه شی دی، د تکلیف مرض دی، تکلیف اوبه داری، تکلیف د خاورې دی، مایلي خاورې دی، نمکي خاورې دی، پیشي د خاورې مهم دی، کوم پیش کوم د نبات تطابق لري هغه څخه نه وګي بهترین لارې چې خاورې تایید شي د امراضی بیا وګوري افاده نباتات وګوري کوم مرض دی دوای پکې پیدا کې کړي دا دوا پکې
مننه.
د شاخبوري مهم دی چې شاخبوري صحیح وشي د نالګه شاخصونه یو باندې رانه شي چې داسې کې د لمر مخه ونیسي. لمر مخه المر مهم دی، المر پکې اصلا
مننه قاسمی صاحب. تشکر تشکر مننه مننه قاسمی صاحب. یو اوریدون که را سره ډیر انتظار پات شو مننه. یو اوریدون که ډیر انتظار پات شو د دوی د پیغام بر اخلو مهرباني وکي اسره د ژوند رنگونه لاس ته جوړ مهرباني وکي تاسو خپل خبره وکي تاسو را سره است د دې اوریدون که سره نه ورک.
سلامونه شبر صاحب تاسو او ملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم نبی ولا زبلای د زبل لرغدام نه خبرې کوم.
بس مهرباني خبرې وکي تاسو فکر کوم دوی د واتس اپ لارې زنګ وهلې دا او د انټرنیټ سم نه دی نو که چیرته ل دوی سره رابطه نشي ټینګېدای بیرته به دوی اخلو. دلته یو مهم موضوع ته که راشو د تر اوسه پورې چې اوریدونکو کومې خبرې کړې دي استاد صافی ستاسو دغه خبرې زه د یوه اوریدونکو په صفت باندې زما لپاره دقیقې وې او د استاد قاسمي خبرې هم دقیقې وې چې د راتلونکي لپاره څه وکړو. لیکن فرزن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې دا باید داسې نیالونه وکړي خلک چې مقاومت ولري، لیکن فرزن د انځورو په برخه کې په تیرو څو کلونو کې ازادي راډیو کوم راپورونه د افغانستان له جنوب لویدیځې حوزې لري، انځور ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، لیکن د هغه باوجود دا د دوی په دې باغونو کې دغه مشکل لري. نو استاد صفای څه باید وکړي؟
ما تاسو عرض وکړ چې افغانستان د انځورو د تولید لپاره یو مناسب ترین اقلیم لري، ډېر ښایسته اقلیم لري. او تاسو پوهیږئ چې که چېرته تاسو د انځورو ورایټي په افغانستان کې وګورئ، ګڼې ورایټي لري، یعنی په هیڅ وخت کې دومره تولید لري چې افغانستان لري. ولې متاسفانه دغه تغییرات، دغه نوسانات، وچې څپې، لمدې څپې، د رطوبت ټیټېدل، جګېدل، انځورې نورمال حالت ته پرې نه کړو چې هوا ده وچې. نو په داسې حالاتو کې، دې حالات ته موږ استراري حالات وایو. په زراعت کې تداوی، بقاعده تداوی نه ډېره مهمه ده. تداوی دومره یعنی دقان لپاره زه فکر کوم اقتصادي څه نه بریږي. نو په دې اساس زه وایم چې موږ د تداوی نه مخکې باید په دې کې داسې هڅه وکړو چې د دې راتلونکو کلونو لپاره یا د اوس لپاره داسې ورایتیان وکړو چې هغې نه دهقان متضرر نه شي، د دهقان ځمکه بې ځایه مصروفه نه شي. او دا دغه روان حالات په نظر کې ونیسو چې دا نوسانات په نظر ونیسو. په تور د مثال ګوره، تاسو اوس موږ په تقریبا د 50 درجو نه اوخوا ته خطر استوا قرار لرو. دا یو تجربه وکړو، د 60 درجو نه تر 10 درجو پورې په ټوله نړۍ کې، په ټوله دنیا کې تاسو ریسرچونو ته لاړ شئ، هغه جرپلازم لري د هر هیواد. او نن سبا په هغه باندې بندیز لګېدلی چې ځینې هیوادونه هغه کوي لکه پخلي کوي، دانه ورکوي. نو زموږ د کرنې وزارت دا چې کوم چا سره افیلیشن لري د کومې هیوادو سره، دا رینه باید تاسو ورایتیان په خپل جرپلازم په مرکزونو کې باید ولرو چې دا نوسانات موږ کا په چیته په علمي طریقه باندې کور نکو، دا چې په تداوی باندې او د دهقان سره مخامخ کېدل، دهقان ته مشوره ورکول دا مناسب کار نه دی. اول باید موږ خپل په هر ولایت کې موږ تحقیقاتي باغونه لرو. په دې تحقیقاتي باغونو کې باید دغه ورایتیان مختلف ولرو. که تاسو دغه نیالګي په دې تحقیقاتي فارمونو کې ولرئ، تاسو سرګندېږي یوې روش کوي، یوې روش د لاسه ورکوي. نو پوه چې هغه روش کوي، هغه چې روش کوي هغه د هوا د هوا د حالاتو سره سازګاري کوي، هغه چې شاته ځي هغه د هوا د حالاتو سره سازګاري نه کوي. نو په دې حساب باندې کله موافق وي موږ دیقانان دپاره بزګران دپاره سپارښتنه کوو، هغه چې نه دي هغه دیقان دپاره نه کوو. د انځور خدای یو خوشبختي دا ده چې ډېر زر په حاصل رسېږي، موږ باغ هم تبدیلولی شو. نو که چېرته ډېر حالات حاد کېږي یا مشکلات یا ستونزو سره مخامخ کېږو، نو په هغه وخت کې بیا دیقان ته دا مشوره ورکوو چې وروره د انځورو نه تیر شه، زردالو وکړه، زردالو نه تیر شه، شفتالو وکړه. نو یو بل نبات هم دا شفتولی شو، یعنی هغه دیقان چې هغه تاوان چې دیقان ته متوجه دی، د هغې نه موږ ژغورلی شو.
مننه صفای صاحب. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. دا خپرونه په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی. د دوی د واتس اپ له لارې، د واتس اپ د انټرنیټ له کمزوري، انټرنیټ له امله ژر نشته اخیستلی، دغه ستونزه شته. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره هم د خبرم ته زنګ وهي، او کله شته چې د ټلیفون لاره بیرته تاسو راوخلو. بیرته استاد صفای، تر اوسه پورې چورته ګورو په افغانستان کې د متخصصینو لوی خواته کمبود دی، بل خواته عیناً لکه څنګه چې د طب په برخه کې د ډاکټرانو او د عامو خلکو ترمنځ یو فاصله ده. مثلا داسې توضیحات ورته ورکوي چې عام خلک په هغه باندې ډېر واضح نه پوهېږي. یو وخت مې په خپرونه کې له متخصص ډاکټر سره، هغوی هم په جرمني کې خبرې کولې، هغوی خپله دا خبره راته وکړله. وایي په جرمني کې دلته د خلکو او د ډاکټرانو ترمنځ په تفاهم کې دا فاصله بیخی ورکه ده، اما په افغانستان کې داسې نه ده. د کرنې په برخه کې هم داسې ده، هم داسې نه ده؟ یعنی د متخصصین مو فکر کوم په افغانستان کې تر اوسه پورې په تیرو کلونو کې یوه برخه له بڼوالو، له بزګرانو سره نږدې نه یو پاتې شوي. که څرنګه ستاسو نظر څه دی استاد؟ تاسو خو اوږده تجربه لرئ په زراعت کې.
زما په دې حساب، په دې برخه کې داسې نظر لرم، افغانستان تاسو فکر وکړئ چې موږ تقریبا پنځه اتیا سلنه زموږ وګړي په کرنه باندې بوخت دي. هر یو ځوان یا هر یو سړی مثال یا مسل سړی چې ته په افغانستان کې وي دی د پلاره بزګر دی. داسې یقین کې زه په زراعت کې ډاکټرا لرم، ولاکه ما په ډاکټرا کې دومره زده کړي چې د پلار نه مې زده کړي دي. موږ ښه تجربې لرو، موږ تفاهم د دهقان سره ډېر زیات دی. متاسفانه هر حکومت چې راغلی زراعت ته کرنې ته په ډېر ټیټ سترګه کتلی. ګوره ما بار بار ستاسو د پروګرام د لارې ویلي چې زراعت د دفاع نه د تعلیم تربیې نه کم تب خو یو لرې خبره ده، د دفاع او د تعلیم تربیې نه کم مه ګڼئ. د هر دوه دهقان لپاره باید یو ترویج مامور ولرو. اوس حالات داسې دي، اوس ته چې د شل کلو پخوا دا زراعت د پاره بودیجه چې په کار ما ونه شو، هغه ماسی چې تقریبا د وزارت زراعت په انګړ کې چې یو 50 ماسی وي اوس وایي دی کنه چې دومره په فساد کې کېدو چې هغه پیسې یعنی په معاصره توګه باندې مصرف نشوي. یعنی هغه ارتقاء زکات چې موږ اړتیا لرو، هغه ارتقاء زکات موږ ونه کړو. موږ جوړ د دولسم سب د مستقی زراعت نه فارغ شي، هغه داسې فکر کوي چې زه په ټول شي باندې پیګم. نو په دې حساب باندې وایم که تجارب خواته لاړ شو، موږ ډېر اوچت تجارب لرو، ولې ارتقاء ظرفیت موږ کمزوری دی. په دې کې باید لږ سرمایه ګذاري وشي. په شل کلو کې یو څه لاسته راوړنې موږ لرو. دلې ځینې متخصصین جاپان ته ولېږي، شرقي آسیا ته ولېږي، اروپایي هېوادو ته تقریبا یو څه هغه شته، خو متاسفانه بیا هغه وپاشل شول. نو زه فکر کوم که چېرته د دې بیا دا یعنی راټول شي او بیا دې ته دا په ګوته شي چې افغانستان په تاسو حق لري او تاسو د افغانستان د سرمایه باندې دې موقف ته دا علم ترلاسه کړی، زسوی وکړي، د افغانستان سره لاس یو کوي. زه فکر کوم دلته د ارتقاء ظرفیت لپاره زمینه برابرېږي. که چېرته زما یو ډاکټر یو ماستر لا شي د زراعت په ریسه کې درس ورکړي، تاسو یقین وکړي چې هغه به ښایسته خبرې محصولینو ته ورکړي. او زموږ ځوان نسل نام خدا ډېر بااستعداده دي، هغې زر دا خبر اخلي. او تماس د دیقان سره موږ خو محلي ښځیستو، زموږ غوندې سوشل یعنی اجتماعي اخلاق د نړۍ پیس کوی کې نشته. د دیقان سره ډېر زر اولت شو، دیقان زموږ خبره ډېر زر اوري. نو هغه تغییرات چې کچته زموږ زده کړې کې وي، قوي وي، درست وي، دیقان زر قبلي او دیقان دغه ګټه پورته کوي. تاسو دا د بادرنګو تولید وګورئ، تاسو د شفتالانو تولید وګورئ، تاسو د مڼو په ورایتیانو تغییر تبدیل وګورئ. تاسو دا یعنی د کابل کې به فکر نه کوئ چې په ژمي کې به تازه تازه بادرنګ خوري. دا ټول تغییرات او زحماتو چې وشو، ولې پر اوس فکر کوم چې هغه کسان چې واک لري یا صلاحیت لري یا اجرایوي کسان دي، دا رینه هیله کوم چې په ارتقاء ظرفیت باندې کار وکړي، کادرونه وساتل شي، کادرونه وروزل شي، تشویق شي.
د صافی صاحب او بخشي د دې کادرونه
او د علم په منځ کې یو رابطه پیدا شي.
صافی صاحب
فکر کوم چې دا هي
او بخشي
ماسر به تمام
او بخشي. د تاسو د کادرونو خبره وکړه، تاسو د یو متخصص استاد د زراعت یو متخصص استاد په صفت باندې څو وړاندیز لري. آیا افغان متخصص په اروپا کې زده کړې وکړي، لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل محیط او هوا ډېر فرق لري، د جاپان او د افغانستان محیط او هوا ډېر فرق لري، فکر نه کوي چې افغانان داسې ځایونو کې د کرهنې په برخه کې زده کړو ته ضرورت لري چې هغه د افغانستان آب و هوا ته یو څه نږدې وي، او کنه دا خبره علمي نه ده؟
یو بل متل ده، فرهنګیان وایي د فرهنګ انکشاف او ارتقاء وخت رامنځته کیږي چې بل فرهنګ سره مقابل شي یا بل فرهنګ پکې د متاخلې کوشش وکړي. دلته اساسات په ټوله نړۍ کې اساسات دي، که اروپا ته ځي، که امریکا ته ځي، که آسیا ته ځي، وسایل یې مهم دي. اوس د خاورې کاربن، په خاوره کې نایتروجن، په خاوره کې فاسفورس، افغانستان کې ماته یو خوب دی. دغه هغه څنګه تحلیل او تجزیه کوم، زه څنګه خاوره خپل وپېژنم؟ مکه تاسو د کلی خبرې وکړې چې دا زریخ وړي خاورې د ونو په اطراف کې راځي، دغه تبادله د هوا زه دا څنګه معلومه کړم چې څومره کاربن اکسید د خاورې په خلا کې راټول شو؟ دا وسایل نشته د توامه چې چا رسوي ونه دغه سرمایه ګذاري ونه شوه. که چېرته زموږ کدرونه په داسې یو مراکزو کې چې هلته لابراتواري وسایل کم مکمل وي، نه د اقل هغې خو به پوه شي. تاسو د زما ګوردي هوا ته لاړ شي، پخپله وسایل ایجاد کړي، هغې دا وسایل نه شي اخیستلی. د دې کاپي جوړوي که چېرته 95% دقت نه لري، 80% لري، 80% دوی ته ګټه کوي. موږ متاسفانه هغه شی هم نشته. ولې اساسات په ټول ځای کې یو شی دي، که چېرته
یو خارجي متخصص لپاره زمينه دا برابر کی چې زمونږ د وطني متخصص سره کار وکړي دا ښایسته کار دی او دا غي د تجربو نه استفاده وکړو ځینې وسایل کار پرسن یا اول وسایل تر لاسه نه لرو هغه دوم لاس چې واخلو موږ هغه باندې کار وکړو او بل دا چې صداقت ډېر مهم دی تاسو یقین وکړئ چې تحقیقات چې په کوم افغانستان کې شوي دي ګوره فساد په هر څه کې شوی هغه کومې مقالې چې په دې انټرنیټ کې تو بالا کېږي نشر شوي دي ملل متحد کړي اف ای او کړي دي تاسو یقین وکړئ چې زه هغه د ریفرنس په توګه هم نشم استعمالولی زه شرمېږم چې زه هغه ګورم ډېر زیات تفاوتونه پکې دي نفر راغلی د افریقا نه راوستی رئیس د ماسې کړی دی هغه ځای کې هغه د ستاسو په خبره د دیقانانو سره سم بلد نه و تفاهم یې نه دی کړی بس یو راپور یې نشر کړی دی چې دا ستونزې شته ولیکه زما خپل متخصص زما خپل ځوان قدر د دې چانس پیدا کړي چې یو پیشرفته پوهنتون کې زده کړې وکړي د پیشرفته وسایلو سره په استعمال باندې بلد شي نو هغه بیا کولی شي
مننه صاحب صاحب مننه مننه دې لپاره چې د خبرونه راغونډ کوو د خبرونې اصلي موضوع ته راشو زه لنډې لنډې پوښتنې لرم استاد صاحب مخکې مم د خبره یاد کړه ستاسو لنډ ځوابونه څه دي ته مثلا سیل راغلی دی په یو ولایت کې ونه کږه شوې ده دا باغوان څوک
ونه خو فرق کوي مکه قاسمی سره ملت هو که چې اول خو سیل قوي ونه چې ډېر زیات میلی ونه دي کنه هغه خو کږوي نشي دا وړي ونه چې کږي شو دي کولای شي چې په دې راحتي باندې د قانونه په دې خپېږي خاوري یو خو ډېر شي وی خاورې خپل تم کې او بل د خپل د دوولې د بیولوژي او فزیولوژي خاصیت د خپل ځان بیت سمایي د خاورې په اطراف کې واچي او خو ته څنګه کدا او خو د خاورې دې کې او موږ دې بیت په خپل ځای ودرای کچته پیګي چې ونه د پیخ نه خرابېږي هغه نه کوي او وړې وړې چې نیالګي دي هغه نه کوي هغه
چې صفای سره او بخښه زه خپل پوي نه شم مثلا یو ونه دا د تاسو چې وړې ونی نه کېږي یو ونه د کغه شوې ده آیا لدی تنه لدی ډډه راونی سي بیرته یو سره سکه اخواتي خاورې دی بلی غاړي ته واچي او کنه زور ور سره ونه وهي
دا اسانه طریقه ده
نو بیا رشته تاوان نرسي
نه کوم رسیږي هغه ځینې اوقات مونږ رشته دې لپاره چې دونی رشت یعنی علفی وده کمه کوم رشته ته قطع کوو نو په دې حالت کې کیدای شي متاثر شي یو کال به مونږ لکه میوه کم وکړي ورې نور د آینده لپاره هو
به دې
نه تکلنه نه کلنه ونه منځ یې
مننه صافی صاحب په ځینو سیمو کې چې ازادي راډیو راپور لري لپورته لوړو سیلونه راغلي دي د ونو پاڼې متاثر کړي دي لږ حالت سره څو کېدې شي په پاڼو باندې خټې نشته وي
خټې پاڼو هتا څه فیږي چې پاڼه په ونه کې اصلي ځای پاڼه ده ځکه چې هغه کې دا نور هغه جذبې کچې ته زمکه ته نږدې پاڼې هغه دومره تاثیر نه لري هغه پاڼې لري هم کې پروا نه کوي او نبات خپل هغه کې او بر پاڼې خو د سیل کې نه خرابېږي یو کوونه بيخي نیالګي چپکړې وي د خټو شوی از دې قان کولای شي چې دا په اسانۍ پاڼې دی ته کې پاکي کې ترڅو په اسانۍ سره د فوتوسنتیز عملی اجرا شي
یعنی پاڼې په څه شکل پاکي کې او بو پیوشندي بله بل خبره ده پوجینو سیمو کې د دې اوبو سیستمونه سیلونو خراب کړی دی پوجینو باغونو کې څنګه دغه نن سبا چې ورته ګورو ونی فکر کوم نن سبا اوبو ته ضرورت نه لري کنه
اوبو ته ډېر ضرورت لري دا اوس تقریبا د اسات میا ضرورت ده ځینې ونې دي چې هغه اوبو ته سخت اړتیا لري که چېرته دغه خصوصا هغه ونې چې موږ دغه دپاره کړو که نه د لرګي دپاره هغه ډېره خطرمن کېږي او بل د ځینې انګور ونې چې تاکونه چې راټولېږي که چېرته ډېر اوبو ته نیاز وروسته د میوې نه هغه هم کولی شو موږ اوبه کړو اما دا مشکل نننی نه دی په کلونو
کلونو دا اوس ته به راځو استاد وبخښئ اوسني حالت کې خبرې کوو یعنی دغه ونې سې دا اوس فرزند دا ونې سي ډېر د سیل او اوبه ور رسیدلې فرزند سرخرود ته ورځو په سرخرود کې یو ونې مخکې بارانونه وشول او ډېر زیات بارانونه وشول او دا ټول باغونه شاید اوس هم لامده وي دغه ونې کله بیا اوبو ته ضرورت پیدا کوي
هغه ونې خو زر اوبه ته ضرورت هم نه پیدا کوي. که چېرته کلي خاوره یې پرې کېنولي هغه د ډېر وخت لپاره دوام کوي. صرف د دهقان لپاره ما وویل د دې لپاره چې د هوا تبادله د خاورې سره بنده نه شي، دوی کولی شي د خپلو ونو نیالګیو اطراف کې بیل ووهي تر څو د تبادله د هوا برابره شي. نو هغه تقریبا یو وخت پورې ځکه دوام کوي چې کلي خاوره په بیخو کې کېنولې ده. زه فکر نه کوم چې زر اوبو ته ضرورت پیدا کړي. امازیر ځای کې چې شګه کېنولې نو شګه بیا کولی شي چې خاوره ډیره ګرم کی او زیات تبخیر کی او نیالګي زر اوبو ته ضرورت پیدا کړي. نو په دې وخت کې دهقان تقریبا د استرالیا حالت د کار واخلي، مثلا په سکوډي اوبو کې هرڅه کې خپل بعد د هغه د وچېدو نه پاتې کی، ځکه چې ځینې او پاتې چې دا پېښوې دي چې په لاره سیلاب دغه وچې شوې دي.
او بل د هغه انګور سي د زمینی انګور ورته وای دغه په څنګه باندې کچرته یو څه خړه راخلي وي او ډیر نه راخلي، هغه هم باید پاک کی.
په انګورو کې بیا یو عادت موږ لرو چې د انګورو کې اضافي شاخونه چې کوم دي هغه یو دوره دوه دورې موږ کوو. که چېرته هغه شاخچی وي چې هغه بیکاره یعنی اضافي که هغه یوه پروا نه کوي دې کولی شي چې هغه خو هغه لرې کړي، ولې هغه چې بیا خپله په وږي باندې که خټه ناسته یا د انګور تاکې دې متاثره کړي نو په دغه وخت کې باید که چېرته پاک شي ښه به وي.
یعنی هغه هم باید په اوبو باندې پاک شي.
بالکل
سر او به ساس په باور دا خو ټیټ دي، دا انګور خو ټیټ وي، یعنی په لکه او پاش ته شي باندې وشین دی او په پی bale
او په تاسو کو ته وای دلته خو بیا د توا ما چې په خپل انګور باندې په خپل د انګور ته میوه باندې ناوړه تاثیر کوي. ولې زه فکر نه کوم چې دا حادثه راپې کې شي، ځکه چې انګور د تاټ کچې ته ټول په خاور کې پټ شوی خو هغه یو ضرر دی درته. ولې کچې ته پاس څنګه مرت برابر وي یعنی میچي وي او لند څنګه د خاور غشي وي تورې شي چې ځینې څنګه یو باسي او د اضافي پانه خو موږ اصل ټول او تر ټولو ګورو هوا وي.
او استاد سیلونو په ځینو سیمو کې ځینې لوی څنګه ماتې کړي دي، ځینې څنګه نیمه ماتې کړي دي، له دوه سره به څه کوي باغونه؟
باغونه چې څنګه زخمی شو ماته شو هغه لري کیږي. نو هغه هغه د تومل چې دغه تداوی درست نه ده، تداوی کې ستونزمن کار دی، هغه باید لري شي او یا پریدي چې وچې شي بیا په کلاره لري کی.
یعنی کې اوس پریدي نورې ونې ته خو ضرر نه کوي؟
هیڅ ضرر هم نه کوي، هغه وچېږي هیڅ تاثیر نه کوي. څه لږ د میوې په ټولولو کې به لږ مزاحمت کوي اما نو چې مشکل تمستون نه راځي.
او کیلری کی ونی ته آی برسی
کیلری کی هم دومره آی په ونه راځي، خو بیا هم هغه حالات ته کتل ځینې څنګه دي چې داګه په لری کولو سره اصلي ساقه یا اصلي تنه چې کنده متضرر کیږي الته د لګي احتیاط وکي.
دغه به او بخښي دا اصلي څنګه به باغوان څنګه پیښني؟
اخ پیږي اصلي او اصلي ساقه د یو څنګه دي څنګه چې کله دا هم جدا کیږي چې کشکاږي تقریبا دا سره یو د پانه کې نه یو جری دي چې بیرونی دي کنه چې موږ ته کمبیم وای او یو د دننه دي کته ته د ظالم خوا د نبات یعنی نبات اصلي د ساقه منځنه حیثیت متضرر کیږي. نو حالت دې باندې کې تیا ته کې بس څنګه دي راکی او چې اصلي ساقه یا اصلي تنه د نبات متضرر شي.
دلته دایو څنګه چې لا اصلي ډټ سره یو ځای ده، دا باید په کوم څومره ساحه کې باید ارشي چې کچرته ځانمنې شوی وي، یعنی یو فاصله پریشتي ل اصلي ډټ سره
څومره چې د پاند لپاره مزاحمت خلق نه کی، چې د پاند لپاره مزاحمت نه کی باید لری کړئ شي. نو چې مشکل نه لري ولې دې زیات به شي دنه کوي چې نه باټ یا اصلي ډټ زړه نشي.
د دې سیلونو سره صافي صاحب له سیلونو سره کېدشتي چې ځینې حشرات لکه چنچو د شانم په باغونو کې زیات شي او کنه دا شان نه زیاتیش؟
بالکل بالکل د سیلو یو بل ډیر یعنی دا بل یو بد نقص دا دی چې هغه د یو ځنه حشرات وی نور منطقو کې دا ستونزه رامنځته کوي. تقریبا چینجی نیلو د نیلو لپاره ځینې نیماتودونه هم معرفي کوي، خو دا ستونزې هم رامنځته کوي. ولې دا تاسو چې دی په اوسنۍ حالت کې دی زر فعالیت نشي کولی، دی د راتلونکي کلونو لپاره مزل تمامېدای شي. که په دې حالت کې دیقان پوه شي، دیقان خاوره وخت په وخت واړی، دا د منځه ځي او ساینسته خاوره یا کب دسته د خپل نبات لپاره برابروی شي.
نو هغه باغونه
هغې دپاره بیا هغې دپاره د ودې زمینه برابرېږي.
په لنډو ځکه بیا وخت نور اجازه نه راکي، هغه باغونه چې سیلونو زیانمن کړي دي تر منی پورې یا تر ژمی پورې څو ځله بهتره ده چې دا خاوره واړول شي؟
اوس خو دا سب میاشت ما یو دفعه کفایت کوي چې اوس د نبات دپاره زمینه دغه برابره شي، تنفس برابره شي د نیلو دپاره کفایت کوي.
ډیره مننه استاد صافی چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. استاد قاسمی څخه هم مننه کوم چې د خپرونې په تروی برخې پورې راسره وو، او د هغه اوریدونکو هم منندویم چې دې خپرونې ته زنګ ووهه او یا یې د واټساپ او یا د ټلیفون او همدارس د فیسبوک له لارې پیغامونه راسره شریک کړل. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.